گرانو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د دې ساعت خبرونه مو د آزادې په چپو کې پروګرام د ځانګړې ده چې احمد شیبری وړاندې کوي، او نن د دې خبرونې موضوع ده د افغانستان په اړه د اصولو خبري او د امنیت شورا خونډه. خو تر هر څه وړاندې مورا بولم د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت امریکا او نړیوالې ټولنې ته د سراج الدین حقانی د ګواښ ادارت کړه. په یو نوي راپور کې څرګنده شوې چې افغانستان ته د مرستو انتقال د بندیزونو له کبله اغېزمن شوی، او شمالي کوریا یو بالیستیک توغندی وازمایي. د خبرونو تفصیل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې سراج الدین حقانی امریکا او نړیوالې ټولنې ته ګواښ نه دی کړی. دا خبره د وزارت نن پر خپل ټویټر باندې لیکلې. په ټویټ کې چې نن انګریزي او پرون پښتو باندې شوی، ویل شوی چې له الجزیرې تلویزیون سره د سراج الدین حقانی د خبرو په استناد ځینو رسنیو ناسم راپورونه خپره کړي چې که طالبان پر رسمیت ونه پیژندل شي، امریکا او نړیوالې ټولنې ته به ګواښ پیش کړي. په دغه ټویټ کې زیاته شوې چې حقانی هیڅ ګواښونکې کلمه نه ده کارولې. د ټویټ په دوهمه برخه کې راغلي چې طالبان د دوحې تړون ته ژمن دي، او د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لست کې دي. دای د اف بی آی د تعقیب لاندې کسانو کې دی، او د داسې معلوماتو په بدل کې چې د هغه د نیولو سبب شي $10 میلیون جایزه ایښودل شوې ده. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکن هوینفیلد په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او اروپایي اتحادیې د استازو له درې ورځنیو خبرو وروسته وویل هیواد یې د دې ډول خبرو لار هواره کړه، او د دې معنا دا نه ده چې ناروې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دوی وویل ناروې له کلونو راهیسې له طالبانو سره خبرې کوي. د اوسلو له خبرو وروسته د ناروې د بندونو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اوسلو خبرې د یو شمېر افغاني مؤسسو په غوښتنه او د لویدیځو متحدانو په مشوره وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د یک شنبه په ورځ په اوسلو کې خبري پیل کړې، او تر پرون چهارشنبه پورې دوام وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې له ناروې څخه د دې خبرو د کوربتو په خاطر مننه وکړه، او د امریکا او نورو هیوادونو له لوري د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه وکړه. په یوه نوي راپور کې څرګنده شوې چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پر افغانستان د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله مرستندوی مؤسسې افغانستان ته پیسې نشي انتقالولی. د راپور له مخې له دې امله میلیونونه افغانان د بیړنیو مرستو له ترلاسه کولو محروم شوي دي. په دې راپور کې چې د ناروې د کډوالو شورا خبر کړی، راغلی چې ناممکنه ده هغو میلیونونو کسانو ته مرستې ورسول شي چې اړتیا ورته لري، مګر دا چې د امریکا د خزانه وزارت او نورې مرستندوی ټولنې فوري اقدام وکړي او بانکونو ته د پیسو د انتقال اجازه ورکړي. امریکایي ان بی سی تلویزیون د ځینو سرچینو په قول ویلي چې له څو میاشتو ځنډ وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر د قطر د هوایي شرکت په یو چارټر الوتکه کې له ډیرشو زیات امریکایان قطر ته لیږدول شوي دي. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یو چارواکي او له دې موضوع دوه خبرو کسانو کړی، او ویلي دي چې دغه چارټر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا چمتو شوې، او پیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشر لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په مزلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر 1900 کلونو د کشر لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د افغانستان تر 1900 کلونو کشر لوبډلې دوی سیالۍ ګټلې او یو بایللې ده. سریلانکا په ډی ګروپ کې درې وړه سیالۍ ګټلې دي. او د یو بل خبر لمخې د پاکستان سوپر لیگ لومړی لوبه نن د کابل په وخت د ماښام په 9 بجو د کراچۍ کینګز او ملتان سلطان لوبډلو ترمنز د کراچۍ ښار په ملي لوبغالي کې ترسره کیږي. په سرجنی پی ایس ایل کې افغان ستوري محمد دبی، اساخیل، راشد خان، حضرت الله زازی، رحمان الله گربز او نور احمد لکنوال هم اخیستل شوی دي. محمد نبی به د کراچۍ کینګز، راشد به د لاهور قلندرز، زازی به د پېښور زلبیو، ګوردس به د اسلام آباد یونایټیډ او لکنوال به د کوټي ګلیډیټرز لوبډلو لپاره ولوبیشي. د شلو وریزو سیالیو دا لړۍ یو میاشت یعنی د فبروري تر و وشتمی پوری دوام کوي او ولوب دلی پکې لوبیږي. د پی اس ال لوبي په 2014 کې پیل شو او په خوا په متحده عربی اماراتو کې کېدل، خو سشکال په پاکستان کې دننه کیږي. دا خبرونه له ساجی رادیو اوري. شمالي کوریا دوه مشکوک بالستیک توغندي د سمندر لور ته توغولي چې له دې سره د هغو وسلو شمیر چې دې هیواد روانه میاشت ازمویلي شپږو ته ورسید. د جنوبي کوریا پوز پرون چهارشنبه د لنډ واټنه توغندی وباله چې په خبره تر 40 کیلومتر پورې لوړ شوی او د 190 کیلومتر واټن له وهلو وروسته د جاپان په سمندرګي کې لویدل لري. پر شمالي کوریا د بندیزونو لمخې د هیواد د اټومي وسلو او لر واټن توغندوی له ازموینو منکړی شوی دی، خو یو شمیر کارپوهان وایي